السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه اوري. لمړی هم نیمه نړۍ چې د خځو اړوند مسلې پکې راخستل شوی، او ورپسې هم د ازادي رادیو ځانګړې مرکه یا د ازادي میلمه لیا ته مباسي له ډاکټر محبوبې سره پکې خبرې شوې دي. تر دې دواړو پروګرامونو مخکې په مخکې د دې ساعت خبرونو ته متحدو ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي، او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکي زوروي یا یې بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي، او د هغو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباعو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړي، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډیدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو را وروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنیو د غړو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي بنټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکوونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په 15مه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړی. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې د خپل میړه او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه، د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشې شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح الله سنگر، او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی، او پروان کې یو بل خبریال زمیر زوهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پاڼه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخواني پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنۍ یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده، او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 9 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې لزان پراته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس لغړو په تیر له جمهوریت پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازرتوب یوې خواته کړي او هغه طرح تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بستا کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالر ده. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزا کې د تاوتریخوالي د سملاسي درېدو او د ټولو اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو په اړه د یو پریکړه لیک پر سر رایه ورکونه وځندوله. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام د دې لپاره وشو چې د اسرائیل د نږدې متحد امریکا د بل ویټو یا رد رایې مخنیوي وشي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرو جمعې په ورځ په غزا کې د سملاسي اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه بریتانیا، جرمنی او فرانسې د اسرائیل چارواکو غوښتي چې غزا کې اوربان وکړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي جګړه به تر هغو دوام ولري چې په خبره یې دا ډاډ ترلاسه شي چې غزا بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن وایي له اسرائیل څخه د واشنگتن ملاتړ نه ماتېدونکی دی. نوموړی د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته د سفر پر مهال له خپل د نږدې متحد څخه غوښتنه وکړه چې له حماس سره په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. حماس سخت دریځ ډله د امریکا او اروپا لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال اسرائیل ته سفر کړی چې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو د تیرو څه باندې 2 میاشتو په بریدونو کې څه باندې 0000 کسان وژل شوي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د تیرو اکتوبر میاشتې په 8 نیټه حماس په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 2500 نورې برمته کړل. او فنلاند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه په روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلاند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنې حق واخیسته د دې ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وای کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغه ل خپل کور څخه وويستله. د کابل اوسنګي مریم هم وای چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغه به هدا مجبور هم وي.
تاسو ځکه په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کیږي، پیمانه پیمانه باندې یو ورور څخه خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ غني چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، د ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک ترې خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جماعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي د خلکو تجمعات وکړي، ښځې او د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د هغې د حقه به هیڅوک هم په هغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی سي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو وی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې وو دا شیانې درلودل، په باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی، همدغه څوک ورته نه ورکوي. هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو، خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ و، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم قیدا نور خلک چې اوس بل شور و آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی د پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو حسابي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړی نو سخت ده چې یا د امید یو دروازه مو ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زخمي.